آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
د امریکا په خوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره انتخاباتي مبارزه رسمال پیل کړې ده. بریتانیا د روسیا او چین خپل پټ جاسوسان استلی دي او د پولند د دفاع وزارت وایي د امریکا نه یې غوښتي دي چې په پولند کې خپل پوځي موجودیت په دایمي توګه پیاوړی کړي. د امریکا د غشن رادیو قدرمن او مازه زوریدونکو السلام علیکم. سهار مونږ یک مرغه په دې هله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساعت په لومړی پښتو خبری خبرونه پیل کوو. نور په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه برسېره. د کندوز د ولسی اجماع د غونډې په اړه رپورټ لرو. د وینې د هدا کولو د نړیوالې ورځې په اړه رپورټ لرو او د هلمند ولایت د مرستیال والی محمد جان رسول یار سره مرکه لرو. خو د دې ټولو د مخه پام کړی د دې ساعت پوره خبرونو ته چې سید سلیمان چا سره به تاسو ته وړاندې کړي.
په 2018 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدی او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن د یک شنبه په ورځ د ایوا په ایالت کې خپله انتخاباتي مبارزه پیل کړه. هغه په 2018 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ښاغلي اوباما په مقابل کې په دغه ایالت کې په مقدماتي انتخاباتو کې ماتې خوړلې وه. د دواړو ګوندونو سرکرده کاندیدان هڅه کوي چې د ایوا په ایالت کې ګوندیز انتخابات وګټي. لبلخوا د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج بوش زوی او د فلوریدا ایالت گورنر پخوانی گورنر به هم د دوشنبه په ورځ په میامی کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره خپل کاندیدی اعلان کړی. ښاغلی بوش د جمهوری ګوند کاندید دی. پولند وای چې امریکایي چارواکو سره خبرې روانې دي چې په دایمي ډول د پولند په خاوره کې درندې وسلې ځای پر ځای کړي. په پولند کې د وسلو ځای پر ځای کول د امریکا د هغو هلو ځلو برخه ده چې په ختیځ اروپا کې د روسیې د پوځي ګواښ مخنیوي لپاره د خپل پوځي قوت پیاوړي کولو په منظور تر غوړ لاندې نیولي. پولندي چارواکي وایي چې امریکا نه غواړي چې محاربوي ټانکونه او درانده توپونه په پولند کې ځای پر ځای کړي. کله چې روسیې پروس کال له یوکراین نه د کریمیا ټاپو وزمې ونیو نو د ختیځ اروپا له حکومتي مشرانو سره دا ویره را پیدا شوې شاید چې بل هدف به یې هغه وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ د سیف د چلډرن فند نړیوالې خیریه مؤسسې ته اجازه ورکړه چې بیرته خپل کارونه پیل کړي. پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې دغه مؤسسې مرکزي دفترونه د تېر جمعې په ورځ وتړل او د مؤسسې کارکوونکو ته د 15 ورځو وخت ورکړ چې د پاکستان نه وځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه پرېکړې د فسخو کولو په باب نور تفصیلات نه دي ورکړي. په داسې حال کې چې د نړۍ شپږ قدرتونه زیار باسي چې د روانې میاشتې تر 10مې پورې له ایران سره په جنیو کې د اوږدو مذاکراتو په پای کې د هغه هیواد د اتمي پروګرام پاکله وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ وویل چې نړیواله ټولنه د هغه په قول په دې بیړه کې ده چې ایران ته لا زیات امتیازات ورکړي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، برېټانیا، فرانسه، جرمني، روسیه او چین دوه هفتې وخت لري چې خپل اختلافات حل کړي. خو د اسرائیل صدر اعظم دغه موافقه کلک مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم دا تبصره په داسې حال کې کړی ده چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په تهران کې د یک شنبه پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې موافقه کیدونکې ده. د جنوبي افریقا یو قاضي د یک شنبه پر ورځ حکومتي چارواکو ته امر وکړ چې د جنگي جنایتو د نړیوالې محکمې له غوښتنې سره سم د سوډان جمهور رئیس عمر البشیر ونیسي. عمر البشیر د افریقایي اتحاد د مشرانو په لغونډه کې د ګډون لپاره جهانسبرګ ته تللی و. قاضي هانس فیرشس حکم وکړ چې د سوډان جمهور رئیس د محکمې تر وروستۍ پرېکړې پورې د جنوبي افریقا له جمهوریت نه وتلی نشي. خو په خرطوم کې د سوډان د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر کمال اسماعیل خبر اعلان ته وویل چې جمهور رئیس به د عالي غونډې په پای کې خپل هیواد ته راستون شي. او ښاغلی بشیر د قاضي د حکم وروسته د افریقا د اتحاد د مشرانو سره یو ځای د تصویر اخیستلو په مراسمو کې راښکاره شو. د برتانیوي مشهور رسپانې لیکلي دي چې روسي او چین د هغو مهمو محرمو اسنادو کمپیوټري کوډونو مات کړي دي چې د امریکا د استخباراتو یو پخوانی قرار دي قرار لدی ایډوا سنوډن د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې نه اغلا کړو. سنوډن دا مهال په ماسکو کې ژوند کوي. د سنډي ټایمز رسپانډي رپورت ورکړی چې دا پټو رازونو د افشا کېدو وروسته برېټانوي چارواکو له روسي او چین خپل جاسوسان ایستلي او په دغو دواړو ملکونو کې استخباراتي فعالیتونه وځنډول. د سنډي ټایمز رسپانډه وایي چې ماسکو شاوخوا یو میلیون کمپیوټر اسناد مات نیولې دي او د برېټانیا حکومت یو بل سرچینه وایي چې چین هماغه اسناد لاسته راوړي دي چې د لیدوز ملکونو استخباراتي ادارو د تکتیکونو په برخه کې پراخ معلومات موجود وو. لندن او واشنگتن سمدستي په دغه رپورت باندې کومه تبصره نه ده کړې. کوردی ملیشي د ترکیه له سرحد سره تیرما پرو د سوریه د تل ابیز د خارګوټی د نیولو لپاره د اسلامي دولت د ډلې سره په سختو جګړو اخته دي. تل ابیز یوازینی خارګوټی دی چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دی او د نیولو لپاره د څو هفتو نه جګړه روانه ده. کوردي ماموران ویل که دغه مهم خارګوټی ونیو نو د ترکیه په لاره به د اسلامي دولت د جنګیالو او د اکمالاتو او وسلو لاره وتړل شي. له بلې خوا په تل ابیز کې د سختو جګړو له امله په زرهاو مهاجر ترکیه ته کډه شوې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ ترکیه ته په لګم وده کې د دومره زیاتو مهاجرو د راتګ له امله خپله ژوره اندېښنه وښوده. او د افغانستان د جمهوري ریاست یو مطبوعاتي بیان یوه چې جمهور رئیس بعد ولسی جرګې د انتخاباتو سرنوشت مسله د افغانستان ستر محکمې ته راجې کی. او طالبان د قندهار په ولایت کې د پولیو یا ماشومان د غزن د واکسین په کمپاین باندې پابندي لګولې ده. یو ولایتي مسول ویل چې طالبان ورته غوښ کړی چې په سایر ټیمون باندې به بریدونه وشي، خو د قندهار ولایت د امیر روغتیا ریاست امیر ډاکټر عبدالقیم پخلا په دې اړه امریکا غږ ته ویل
تلنیو مطالعه چې تر سره سول په دې کې د واکسین مشکل نو د ولسوالۍ د ټیم مشکل په دې کې نو یوازې مشکل په دې کې و چې هغه خلک چې دینه معرفي کړي وو هغه د واکسین په شتو سره نو تطبیق کړي. یعنی ډېرې ملامتیا بیا هم د کلي و خلکو ته چې د واکسیناتور او سوپروایزر په توګه معرفي شوي وو مشکل یې درلود چې دا د شری واکسین خلاصي د شپږ ساعتو په جریان کې باید واکسین تطبیق شي. متاسفانه چې دی د و اتو نو لس ساعتو لپاره ساتلی او بیا د کوچني ته پیشکاری شوی چې دا مشکل رامنځته کړي.
څومره د مخکې د ارغستان په لسواله کې د شری د واکسین پر مهال دوه ماشومان مړ شوي. طالبان دغه ماشومان کورنۍ ته تاوان ورکول غوښتنه کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نو مو د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تازه خبرونه واوریدل. وسم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د کندوز د امنیت اقتصادي پیاوړتیا او سیمهیزې پراختیا په مخه د ولسي اجماع په نامه غونډه سوې ده. د غونډې ګډونوال به د ضرورت په وخت کې راټولېږي او مرکزي حکومت ته به د خپلو ضرورتونو په اساس غوښتنې کوي. نور تفصیل د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اورو.
په قندوز کې د قندوز د ولس اجماع په نامه غونډه وشوه چې په خوانی جهادي قماندانانو، قومي مشرانو، د مدني ټولنو غړو، صنعتکارانو او د معیوبینو استادو په کې ګډون درلود. د دغه اجماع یا غونډې ګډونوالو په دې کار وکړ چې څنګه به د سیمې د امنیت د خکېدو، اقتصاد د پیاوړتیا او د سیمې په انکشاف کې برخه واخلي. دغه 200 تنه په څلورو ګروپونو وویشل شول چې هر ګروپ د خپل کار نتیجه له ولایت سره شریک کړه. د غونډې په پیل کې د قندوز والی محمد عمر صافی د سیمي امنیت ته په اشاره سره وویل چې جګړه له جنوبي ولایتونو څخه شمالي ولایتونو ته انتقال شو په دې خاطر چې تروریستان له شمالي ولایتونو څخه د پل په شکل استفاده وکړي.
امروز جنگ از جنوب په شمال هم امروز ستراتیژي
جګړه له جنوب څخه شمال ته راغله. نن د سیمي او نړیوال دښمن ستراتیژي بدله شوه. هغه دا د چې له شمالي ولایتونو څخه د پل یا د ټوپاچولو د تختې په شکل استفاده د وکړي او د اسیا نورو هیوادونو ته لاړ شي. هغه زیاته کړه چې دوی به اجازه ورنکړي چې له دغې سیمې څخه د منفي اغراض لپاره استفاده وکړي.
ما ای منطقه را نه مګزارم چې کسې ایره به هیڅ یک پول
موږ نه پریږدو چې څوک له دغې سیمې څخه د پول په څیر د خپل منفي اهداف لپاره استفاده وکړي. تاسو د داعش او طالبانو له موضوعاتو خبر یاست چې په بدخشان، قندوز، مزار شریف، سرپل، جوزجان او فاریاب کې سخت جګړې روانې دي. علت دا دې دی چې څنګه له دغه پراخې سیمې څخه دښمن تیر شي او نورو سیمو ته لاړ شي. په غونډه کې له قومي او نورو خلکو پرته د قندوز د پارلمان وکیل هم خبري وکړي. فاطمه عزیز وویل چې منځنۍ اسیا ته د غرب د رسیدو په خاطر زمون خلک قرباني ورکوي.
وایي تمام برنامه‌های غرب است کې میخواهند به خاطر رسیدن به کشور
د ټول د غرب پروګرامونه دي چې غواړي په منځنۍ اسیا هیوادونو کې خپل اهداف ته ورسیږي. دا چې هغه خپل اهداف ته ورسیږي هر ورځ زمون خلک قرباني ورکوي او هر ورځ په عامو سرکونو کې خلک وجل کیږي. د قندوز د سولې د شورا رئیس اسدالله مرخیل چې پخوانی جهادي قماندان هم دی ویل چې ک قندوز سقوط وکړ ټول افغانستان سقوط کوي.
قسم می خورم چې اگر ولایت قندوز سقوط کړه د افغانستان سقوط نه
کړ. هغه قسم کوي چې ک قندوز سقوط وکړي او افغانستان سقوط ونه کړ بیا راشه یو تیګي پر بار کړي. دا د افغانستان زړه دی او دا خبره جمهور رئیس ته هم کړې ده. هغه دا هم ویل چې په قندوز کې داعش اوسکار کوي او طرفدار پیدا کوي.
یانم امروز داعش درنج هسته گذاری میکنه. ممکن در پشت سر حدیث
نن دلته داعش کار کوي. کیدای شي چې دغه ډله هم د زینو تور ډلو له خوا حمایت شي. خو باید پر وړاندې و دریبو او د کمونیزم په څیر ماته ورکړو. د غونډي وخزینه ګډونوالا ګلالی رحیم په قندوز کې د سوکالی په خاطر د خلکو راټولېدل ستایي. نو موري زیاته کړه
چې چیرته صلح او ثبات په یوه کې تضمین هغه کوم چې فرزن غرمه ته پورته کوبه ته ما سبای پورته کوس یو نتیجې ته ورسېږي. کندز خلک ډیر ربري دي دوی هیڅ اصلا د خپل هغه سولهي جوان سدوی دیغو پهل دي دوی ته مې اثر سره نه ده د ما هیله ده ان شاء الله دا غونډه چې شول فی صد نتیجې ورکې موږ ته خوشاله سو.
په قندوز کې د لومړي ځل لپاره د دولتي چارواکو لخوا داسې هڅه کیږي چې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پیاوړتیا، سیمایي پراختیا او نورو چارو په اړه د خلکو نظریات اخیستل کیږي. ګل رحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدي. پرون د وینې د هدا کولو نړیواله ورځ و. په افغانستان کې هم د دغې ورځې د لمانځلې په هدف په کابل کې د وینو د ورکړې سراسري کمپاین پیل شو چې د روژې د میاشتې را رسېدو به دوام وکړي. رینګل سروان په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
په دې وروستیو کلونو کې په تیره بیا په دې وروستیو میاشتو کې د وینې د ورکړې دود په رضاکارو کې خورا زیات دود شوی دی او د وینې د بانک د مسؤلینو په وینا اوس 50% کې دغه بانک وینه د رضاکارو ډلو نه د کمپاینونو او یا هم په فردي ډول په وړیا توګه ترلاسه کوي. دمګړی افغانستان کې 20,000 رضاکار وګړي شته چې په وړیا توګه خپل وینه اهدا کوي او د ناروغانو ژوند ژغوري. د وینې د ورکړې د 50% رضاکارونه 15% کې میرمنې جوړوي. 15% میرمنې شته چې د ناروغانو ژوند ژغوري او باقاعده وینه ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د وینې بانک وایي لای هم اړتیا وینه پوره کیږي او خلک هڅوي چې د وینې په ورکړې کې ورسره همکار شي.
در خان په کابل کې الحمدلله ډیر پورته دي. ما هر د ملک په ټوله ساته باندې تر اوسه پورې په حد کې نه دي ټول نیمګړتیاوې او ضرورتونه په دې اکله باندې مرفوع کړي.
نن د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان سره یو ځای د وینې د ورکړې کمپاین هم پیل کړ. په دغه کمپاین کې یو شمیر وړیا وینې ورکونکو هم برخه اخیستي وه. میرجان راسیخ د وینې هدا کوونکی دی. نور هم هڅوي تر څو د وینې په دغه کمپاین کې برخه واخلي او خپل وینې ورکړي او د نورو ژوند وژغوري.
وینه په روسته لټستونه لازمي ټستونه دوی په اړو زمګاړو هیوادوالو ته ورسوي او دا پروسه موږ هم کلینیک دی نه څارو.
د افغانستان د وینې بانک وایي د وینې د توزیع منظم سیستم لري او وینه بیرته هم وړیا ورکول کیږي. د وینې د بانک وایي د وینې د هر هدا کوونکی وینه ټیسټ کوي او بیا یې ناروغانو ته ورکوي.
یو دنس راځي وینه خپل ډالې کوي. یو مریض ته موږ فقط شپږ قمانات کوو. یو مناد اچ بي اس ده، سی وی ده، HIV ده، ویداریل ده، بلډ ګروپینګ ده او ورسره دغه د هیموګلوبین ده.
نن د وینې د ورکړې نړیواله ورځ ده. د افغانستان په دې وروستیو کلونو کې د رضاکارو لخوا د وینې د ورکړې فرهنګ خورا زیات دود شوی دی. افغانستان داسې یو هیواد دی چې جګړې پکې روانې دي، ترافیکي زیاتې پیښې لري. د زیګون په مهال د مینو وینو ته اړتیا ده. له 15 کلنۍ نه ټیټ ماشومان وینې ته ضرورت لري. نو په همدې خاطر د وینې د ټولولو کمپاینران هڅه کوي تر څو له رضاکارو ډلو نه زیاته وینه راټول کړي. بل لور ته په تیره یو لسیزه کې د وینې راټولول هم سل په سلو کې زیات شوي او د عامې روغتیا ښکیل اړخونه یې مثبت پرمختګ ګڼي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یاروای چې درس نارسمي او ټکلی شمیر لمخي په دغه ولایت کې د څلورو او شپږو زرو ترمن وسلوال طالبان په هلمند کې ست د خبره د سیمې ځینې استخباراتي ادارې هم ورسره مرسته کوي خو هغه د کوم مشخص ادارې یا هیواد نوم ونه خستی د هلمند د والی مرستیال هم دغه راز ویل چې دغه وسلوال له ډیره وخته څه کوي چې په هلمند کې کومه ولسوالي او یا سیمه ونیسي چې د ناستي ځای پیدا کړي خو په خبره یې افغان ځواکونو تل په شاتم بولی دي او ځپلې دي ښاغلی رسول یار دا څرګندونې له جعفر هاند سره په مرکې کې کړې دي
افغان طالبان دی کنا راپورونه وایي چې هلته داعش په نامه بله ډله هم ده او حتی داسې ویل کېږي چې ځینې بهرني جنګیالي هم دي
پخوا څلور میاشتې وړاندې دوی د بله ډله هم دلته ظاهره شوې وه په سیمه کې خو دا دوی یو سیمه ییز مشر و د هغه په وژلو سره هغې تر یو څه هده پورې د هغوی داستان ختم شوی ده او یوازې همدا د سپین بیرغ بیرغ والا خلک دي چې جګړه کوي او عملا ورسره نور سیمه ییز استخبارات حضور لري
نو د پړې ګوته چاته نه سي مخامخ تاسو دی او چارواکي په دوګه چاله ته یي معلومات لري خلکو
سره نو څه کوله په دا څرګندونې او کوټه د افغانستان د مرکزی نظام په صلاحیت کې زموږ په جاره ته نشو ویل
یوازې په دغه موسی قلعه کې دوی فعال دي ک د نادلی ولسوالۍ کې نور سیمو کې دغه چې لري پرتی سیمې دي د هلمند هلمند خلوی ولایت د هغه سیمو کې هم دغه وسلوال فعال دي تاسو چې وایي چې بهرنۍ
هم سره درکم هلمند ته درې کټګوري ویشل کیږي شمالي هلمند سویلي هلمند او همدارنګ مرکزی هلمند چې مرکزی هلمند کې لشکرګاه او همدارنګ نالی مرجا او ناوی ولسوالۍ راځي او په سویلي هلمند کې بیا ګرمسیر او خانشین او همدارنګ دیشو ولسوالۍ راځي او په شمالي هلمند کې باغران نواخ لا بیا تر کجکی سنگین مساکلا نوزاد واشیر او حتی گرش چې د دې ستراتیژیکي او ترانزیتي لارې په اوږدو پروت د ځان هم په شمالي هلمند کې راځي نو تر ډېره بریده سویلي او مرکزي ولسوالیو سیمې دا امن دي کوم خاص ستونزه نه لري یوازې په شمالي ولسوالیو کې مشکلات لرو
ارقام لري چې څومره مخالفین به په هلمند کې وي ستاسو مخالفین وسلال مخالفین یادومه
دقیق ارقام دی وی چې په غمن استناد شي تاسو نشته د تلور زر نو واخله تر 15 زر پورې ارقام ورکول کیږي هم دا تایید ورل دي
او بیا په مقابل کې افغان پاوز افغان عسكر او پولیس څومره دي په ټول هلمند کې
دا به شاید دغه دوه برابر جوړ
شاید که مطمئن یست
تر 12 زر پورې کوم څه تیر جوړي
یعنی امنیتی ځواکونه پولیس او پاوز دواړه
او
ښه او د سه وسلو ته تجهیز او سبالخت هم ارتيال لري کنه فکر کوي اماغه پروسه چې روانه ده د دفاع وزارت لوري اماغه پروسه کفایت کوي
د مهمات او د تجهیزاتو لکبل وخت او نماز د نڅون دی ما مانیږي او یو څو د لا پرځای شته چې هغه د هوایي حمایت موجود ده چې هغه وخت چې نړیوال همکاران موجود وو په هغه کې چې اوس هوایي حمایت موجود نه ده
نو تاوان په څه کې دی چې دا حمایت موجود نه ده اوس
خو که چې دا هوایي حمایت موجود وي او د دښمن هغه ټولګي چې د یو ځای نه بل ځای نه د دوی سیار همیشه لیک تا ګراته کوي د څارګرو علا ټکو لاره تعقیب شي او هغوی دا ډېر ښه هدف ګرځېدلی چې همشي کولی په دغه شکل باندې بیا تحرکات ولري
بېخي نشته بېخي دغه حمایت ختمه شوې ده که نه کمه شوې ده او تاسو هم خپل نه لري داسې الوتکې نه لري چې استفاده ترې وکړي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
دا وخت زمونږ د واشنگتن پوسټ ډیوګانو کې د ماخوستن اته بجې او څلور پنځوس دقیقې دي. د دې سات خبرونه یو ځل بیا واورئ. په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن د یکشنبې په ورځ د ایوا په ایالت کې خپله انتخاباتي مبارزه پیل کړه. هغه په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ښاغلي اوباما په مقابل کې په مقدماتي انتخاباتو کې ماتې خوړلې وه. له بلې خوا د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج بوش زوی او د فلوریدا پخوانی گورنر جیب بوش به هم نن د دوشنبه په ورځ په میامی کې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره خپل کاندیدی رسمان اعلان کړي. د پولند دفاع وزارت وایي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې روانې دي چې په دایمي ډول د پولند په خاوره کې درندې وسلې ځای په ځای کړي. په پولند کې د وسلو ځای په ځای کول د امریکا د هغو هلو ځلو یوه برخه ده چې په ختیځ اروپا کې د روسیې د پوځي ګواښ د مخنیوي په خاطر د خپل پوځي قوت د پیاوړي کولو لپاره تر غور لاندې نیولې. پولندي چارواکي وایي چې امریکا نه غواړي چې محربوي ټانکونه او درانده توپونه پولند کې ځای په ځای کړي. کله چې روسیې پروس کال یوکرین نه د کریمیا ټاپو وزمې ونیو نو د ختیځ اروپا له حکومتي مشرانو سره دا ویره پیدا شوه شاید چې د روسیې بل هدف به شاوخوا ګاونډي هیوادونه وي. کوردی ملشی د ترکیې له سرحد سره څیرمه پروت د سوریې د تل ابیز د خارګوټي د نیولو لپاره د اسلامي دولت د ډلې د جنگالو سره په خونړیو جګړو اخته دي. تل ابیز یوازینی سرحدي خارګوټی دی چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دی. کوردی مامورانو ویل که دغه مهم خارګوټی ونیو نو د ترکیې په لاره به د اسلامي دولت د جنگالو د اکمالاتو وسلو را وتړل شي. له بلې خوا په تل ابیز کې د سختو جګړو له امله په زرهاو مهاجر ترکیې ته کډه شوي دي او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ ترکیې ته په لږ وخت کې د دومره زیاتو مهاجرو د راتګ له امله ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په عین وخت کې د سوریې په شمالي برخو کې ښاغلي اردوغان د سوریې په شمالي برخو کې د امریکایي الوتکو لخوا د هوایي بمباریو مخالفت کړی دی. نوموړی وایي چې زیاتره په دغه هوایي بمباریو کې د سوریې عربان او ترکمنان وژل کیږي. د امریکا په مشرۍ هوایي ائتلاف د ورځې په اوسط ډول د اسلامي دولت پر هدفونو باندې لشل نه زیاتې هوایي حملې کوي. د برېټانیې مشهور رسپانې لیکلي دي چې روسیې او چین د هغو مهمو محرمو اسنادونو کمپیوټري کودونه مات کړی دي چې د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې ان اس ای نغلا کړو. سنودن د محل په مسکو کې ژوند کوي. د سنډي ټایمز رسپانډي رپورت ورکړی دی چې د رپورټ رازونو د افشا کېدو وروسته برېټانیا چارواکو له روسیې او چین خپل جاسوسان وویستل او په دغو دواړو ملکونو کې استخباراتي فعالیتونه وځنډول. لندن او واشنگټن لا تر اوسه پورې په دغه رپورټ باندې رسمان تبصره نه ده کړې. د جنوبي افریقا یو قاضي د یکشنبه په ورځ چارواکو ته امر وکړ چې د جنگي جنایتو د نړیوالې محکمې د غوښتنې سره سم دي د سوډان جمهور رئیس عمر البشیر ونیسي. عمر البشیر د افریقایي اتحاد د مشرانو په لغونډه کې د ګډون لپاره په جوهانسبرګ کې دی. قاضي حکم وکړ چې د سوډان جمهور رئیس د محکمې تر وروستۍ پریکړې پورې د جنوبي افریقا له جمهوریت نه وتلی نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
لبل الخان د ایران د ترن د ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد د زابل د خبرې کوم
ثواني خبرې کوم چې خبرې له ولسوالینا
آشنا رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غواړی د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
د امریکا د آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلی. نیم ساعت وروسته به بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو او نوی مطالب تاسو ته وړاندې کوو چې پکې د مصر نوی مطلب دی چې وایي د مصر چارواکو ویلي دي چې د سویس یو بل نوی کانال به د اگست میاشتې په شپږمې نیټې باندې افتتاح شي. د روان کال د سرطان د میاشتې په اوله باید د ولسي جرګې نوی غړي کار پیل کړي. د یو شمېر ستونزو له امله انتخاباتو زمینه نه ده مساعد سوې. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجه به اعلان شي. په دې اکله مو د کابل د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د استاد سید خالد سادات سره مرکه کړی ده او دا چې روانه اونۍ به په کانګرس کې د ولسمشر اوباما د آزاد سوداګرۍ د لایحې په برخه کې څه وسی او رایګیری به آیا د دې لایحې په ګټه وي او که به تاوان وي په دې اکلې او مفصل رپورټ لرو چې زموږ په راتلونکي خپرونې کې مې روي. تر بیا هم په پاک الله سپارم. ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.